アサヒラジオ。
شنبه د دلوي شلمه د فبروري 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر بجو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره تر 15 ځلې لیدنو کتنو وروسته د لومړي ځل لپاره په واشنگتن کې خپل معلومات له نورو سره شریک کړل او وی ویل چې هیله من دی چې د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې به له دې ډلې سره د سولې موافقه وشي. مخکې تر دې چې د دې خبرو جزئیات در سره شریک کړو، خبرونه زلمی خلیلزاد هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د سخت ځپلو خبر ورکوي او د روسیې ولسمشر یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو ګوښه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو شي. خلیلزاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره غواړو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي.
We would like the Afghan dialogue.
دوی وایي موږ غواړو چې ژر تر ژره افغانان په خپلو کې خبري پیل کړي، ځکه ډېرې مسلې چې افغانان او نړیواله ټولنه اندېښنه ورته لري، لکه د ښځو حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د سیاسي راتلونکي او پلان په بین الافغاني خبرو کې حل کېدای شي. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې افغانستان د ولس کلونو مخکې هیواد نه دی بلکې بدل شوی، نو په بین الافغاني خبرو کې ښه ده چې ټول افغانان ګډون وکړي. زلمی خلیلزاد په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو او تر اوسه یې له طالبانو سره 15 ځله لیدلی دی. تمه ده چې نږدې دوې اونۍ وروسته بیا د طالبانو له استازو سره په قطر کې وګوري. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د رهبري ډیر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، 400 یې نیول شوي او د قماندې ډیر مرکزونه یې ویجاړ شوي دي. عطاالله خوګیاڼي زیاته کړه
دوی تبلیغاتي مسؤلین، د دوی د پلانونو مسؤلین، د دوی عمومي مسؤلین، د دوی مالی مسؤلین، حتی د دوی ځینې بهرني همکاران په ننګرهار کې هم ونیول شول او هم ووژل شول. زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه عملیاتونه او اقدامات چې په ننګرهار کې داعش پر وړاندې ترسره شول د دوی حرکتونه کم شوي دي او له منځه وړل شوي.
د ننګرهار د والی ویاند زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو سره د ولسونو همکاري په دې برخه کې مهم رول لوبولای دی، همدارس پوځي ولسی پاسونونو هم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون به نن د فبروري په 9 د 13 ولایتونو اتیا بریالیو کاندیدانو ته انتخاباتي وثیقې ورکړي. د کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل له دې سره به پر کمیسون د کار فشار کم شي او بریالیو کاندیدانو ته به زمینه برابره شي چې د وکیلانو په توګه ژر تر ژره کار پیل کړي.
دې فشار دسته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایات وسیږي، تر اوسه پورې ولې دا حجم د هغه شکایاتو پورې نه رسیږي، څنګه چې یادیږي ولې دا هم منلی شو چې دې کې 2500 نفر کاندیدانو 2200 نه دې څه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسی جرګې ته یوولس د غزنی د چالته انتخابات تصفرنه دي شوي.
لاسادي راډیو خبرونه اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر لوړ رتبه جنرالان له دندو ګوښه کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شویل شوی چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندې لری کړی دي. په برطرف شویو کسانو کې د ماسکو په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي د ریاست مشر جنرال سرګی سولوپوف او د تحقیقاتو د کمیټې مشر جنرال ایرینا زیبرت هم شامل دي. په فرمان کې د هغوی د برطرفي دلایل نه دي څرګند شوي. په اوکران کې د جمهور ریاست لپاره 4 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په هغه هیواد کې د جمهور ریاست ټاکنې د مارچ په 1 کې شي. د اوکران ولسمشر پیترو پروشینکو هڅه کوي چې په بله 5 دوره کې بیا انتخابات وګټي. د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول یې په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. په امریکا کې د ځانګړي مفتش له لورې په دې اړه څېړنه کېږي چې روسیې شایي په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. د امریکا سرپرست لوی څارنوال ماتیو ویټیکر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د عدلي چارو کمیټې ته دا خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 2 په ټول افغانستان کې اوري.
It would be better for Afghanistan if we could get a peace agreement before the election which is scheduled.
Zalmay Khalilzad da da Afghanistan khair gani che da ulusmashay tar intikhabato mukhkil Taliban sara da suli tarno shi wrandi da Khalilzad bash padi sargandawani awridalay shi په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی د ویان څرګندونې هم لرو چې د همدې انتخاباتو د قانون د تعدیل له طرح مو خبروي.
د ګرزینش کمیټه له منځه تللې دي ولې سیاسي آزاد دي مدني ټولنې خبات نظر نهادونه دوی به ټول 15 نفر لیست ورکړي ریاست جمهوریت ته.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو وروستیو ګڼو کې تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبرې په مجلو کې او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام خبرو.
مخکې خدا سينو مخکې ډېر خلکو د تعلیم سره مطلب خلاف ولو خصوصا د نجونو له تعلیم سره. خو په اوس وخت کې دنیا پرمختګ وکړو نو هر کورنۍ غواړي چې خپل اولادونه تعلیم ته واستوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره سوله وشي او طالبان هم په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې نږدې 5 وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. زلمی خلیل زاد چې په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو دا لومړی ځل دی چې د پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې له طالبانو سره د خپلو 5 دنی کتنی پاړه معلومات ورکول. جزئیات د فرشتي جلال زئی پر راپور کې.
زلمی خلیلزاد پرن په واشنگتن کې ویل چې د کار اساسي هدف یې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو پیل ته د زمینې برابرول دي. هغه ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر خبري سمې نه دي تعبیر شوي، ځکه د دوی هڅې یوازې د عسکرو د ایستلو لپاره نه دي، بلکې غواړي چې د افغانستان جنگ ختم شي.
To explore the possibility of peace in Afghanistan.
دا وای ما ته مشتي مخکې دا دنده د دې لپاره واخسته چې د افغانستان د سولې امکانات مطالعه کړم. زما هدف ته امریکا د ملي امنیت لپاره د ګټو خوندي کول، په ځانګړي ډول د تروریزم د خطر مخنیوي او همدارس د هغو پرمختګونو خوندي کول دی چې په افغانستان کې شوې دي. زما هدف ته امریکا پروژو د افغانستان د بار کمول دی. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر سپارښتنه راته کړې، زما هدف په افغانستان کې د سولې موافقه ده، نه د وټولو موافقه، ځکه د سولې موافقه به زموږ وټولو ته زمينه برابره کړي، خو موږ یوازې د وټولو په موافقه پسې نه ګرځو. زلمی خلیلزاد وویل چې له طالبانو سره یې په اصولو کې پر یو هر اړخیزه اجنډا موافقه کړې چې پر 2 تمرکز لري: د تروریزم سره مبارزه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل. هغه وویل موږ د مقابل لوري پر تشو وادو باور نشو کولای، بلکې ضمانت غواړو چې بیا به افغانستان د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کار نه اخیستل کیږي.
But even if we achieve success on these two issues, we make further progress.
حتی که بر دې دوه مسلو په خبرو کې بریالي هم شو، خو د سولې موافقه بل دې پرته چې د افغانستان د سیاسي آینده لپاره یو پراخ پلان جوړ شي ممکن نه وي. د افغان او افغان جګړه باید پای ته ورسیږي. افغانان باید له یو بل سره پر میز کښېني او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوری ریاست را روان انتخابات مهم وبلل. هغه ویل امید لري چې په افغانستان کې د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي، څو طالبان هم په دې پروسه کې شامل سي.
د ټایمینګ اف ا پیس سیټلمنت فرام اور پوینت اف ویو is the sooner is better.
زما په نظر جوړ جاړی چې څومره ژر وشي هغومره ښه دی. زه پوهیږم چې را روان انتخابات د سولې موافقه له جنجال سره مخامخ کوي، خو د افغانستان لپاره به ښه وي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې موافقه وشي. موږ دا غوره ګڼو چې تر جولای مخکې موافقه وشي او طالبان هم د پروسې ته راولو. د سولې موافقه به د سوله ییزو انتخاباتو زمینه برابره کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونه شي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه وویل چې دای ژر تر ژره اوربند غواړي، خو طالبان د اوربند موافقې په اړه زړه نازړه دي، ځکه غواړي چې د سولې د موافقې لپاره په چرنو کې ګټې وکړي. د خلیلزاد په وینا طالبان فکر کوي چې د اوربند د اعلان په صورت کې به شایي له حکومته زیاته ګټه ونه شي کولای او سخته به وي چې تر اوږدې مودې اوربند وروسته خپل وسوال بیا راغونډ او د جګړې ډګر ته واستوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړه چې داسې ورته بریښ چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره هم د څو اړخونو په حضور کې خبرو ته حاضر شي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره وګوري.
په راپور کې مو واورېدل چې زلمی خلیلزاد تمه لري چې له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې تړون وشي او طالبان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د همدې انتخاباتو لپاره افغان حکومت د قانون د تعدیل یوه طرحه چمتو کړې ده. ولسمشرۍ مڼې وایي د دغې طرحې په څرنګوالي پرون د کاندیدانو، د دوی د استازیو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پرېکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړه شي. د قانون د تعدیل په دغې طرحې کې څه دي؟ زموږ همکار یوسف خان ساتران د ولسمشر غني له ویاند هارون چخان سوري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د تعدیل پر اړتیا او د پرونۍ غونډې د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې. ښاغلی چخان سوري په ځواب کې وویل
د ټولو خواوو خصوصا د محترم کاندیدانو همدارنګ د سیاسي اعضابو د مدني ټولنې او د ناظر نهادونو د انتخاباتو ده په دوی ټولو غوښتنه همدغه وه چې په قانون کې تعدیل راشي. نو د روان کال د جدي د 20مې تر 30مې نیټې مشورتي غونډې جمهور رئیس د دوی سره درلودلې چې په دې غونډو کې هغه اجماع د ټولو پر دغه وه چې قانون تعدیل سی او همدارنګه د کمیسیونونو په برخه کې هم د دوی اجماع دا و چې کمیسیونو کم تغییرات راشي. نو په دې اساس د دوی اجماع پر اساس ستره محکمه لوی څارنوالي د قانون اساسي لپاره د تطبیق یا د نظارت کمیسیون او د تخنیم کمیټه چې پراست کې دوام رسال د جمهور رئیس او ستانش دی دوی کار وکړي او د دوی د کار په نتیجه کې د مسوده آماده شو.
چې خنصوري سپاتمن زمونږ اوردون کې به لیوالتیا لري چې خبر شي د قانون په کوم مواردو کې تعدیل راځي او عمده برخې ویل شي کومې برخې دي چې هغه د بحث وړ دي.
عمده برخې دا ده چې د ګرځینش کمیټه له منځه تللې دي ولې هغه نوې میکانیزم چې دوی پیشنهاد کړی دوی د پیشنهاد پر اساس په قانون کې راغلی هغه دا ده چې سیاسي اعزاب چې په وزارت عدلیه کې راجستر دي، مدني ټولنې، د انتخابات د نظر نهادونه، دوی به ټول 15 نفر لیست ورکړي ریاست جمهوریت ته د کاندیدانو په ډول چې په دې 15 نفرو کې د کمیسیون د انتخابات لپاره وي او په دوه کې به اته اقل 15 تنه باید شو دي. د دوه څخه بیا جمهور رئیس مشورې کوي د سترې محکمې سره، د مجلسینو، د رئیسانو سره، د لوی څارنوالۍ سره، کمیسیون د نظارت او تطبیق د قانون اساسي سره او د حقوق بشر د کمیسیون او د اعضاو د رئیسانو او مدني ټولنو سره. د دوی د مشورو په نتیجه کې به د دوستخه و نفر بیا ټاکل کیږي. همدارنګ د شکایت د کمیسیون لپاره هم همدغه اقشار چې متر صدق کوي یعنی خادونه به 10 نفر معرفي کوي. په هغه 10 نفرو کې باید رسېږي او د دې کې ولسوالۍ شوراګانو کې ډېر مهم تغیرات چې راغلي دي چې هغه خلکو ته ډېر مهم دي چې ستونزه مدلو ده تیر کې د سن شرط 15 کوي او د اقل سواد بدوي چې لیک او لوستو کولای شي او که کوم بل رسمي دند لري استفاده به ضرورت نه لري.
نسبتاً بنسټیز تغیرات ښکاري. زماني جدول ته هم پکې پام شوی دی. د افغانستان ولسمشري انتخاباتو یا نور هغه درو انتخابات ته هم د ګوتو په شمیر میاشتې پاتې دي. تر هغه پورې دا ټول تغیرات ممکن دي؟
بالکل ټول زمينه ورته مساعده ده او مهمه ده چې په دې اکل د اکل 15 مشورتي جلسې شوې دي.
د ولسمشر غني ویاند هارون چخنسوري.
آزادی خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
په افغانستان کې د سولې هڅو د غراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې احتمالي موافقه هغه موضوع ده چې د نړۍ ځینو مطبوعاتو ورته کتنه کړې ده. فارن پالیسی خپرونې په دې اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې د طالبانو پر ژمنو باور مه کوئ. د لیکنې په حواله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ملت ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د بحران په سوله ییز حل پورې تړلی وبلل. خو فارن پالیسی خبرونه زیاتوي ولسمشر ترامپ ته چې ویل کېږي تل فکر په بدلېدو دی د طالبانو لخوا کوم ضمانت نه دی ورکړل شوی. په دوام کې راغلي که وضعیت همداسې دوام وکړي خبرې باید د امریکا د حضور د توجیه په نسبت د سولې په موافقې ډیر وڅرخیږي. خبرونه هم همداراز وړاندیز کوي له افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو لومړیتوب باید اوربند د بهرنیو یرغمل شویو کسانو خوشې کول او له افغان قانوني حکومت سره د طالبانو خبرې وي. خو د فارن پالیسی په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوی کاري چوکاټ نور لومړیتوبونه په پام کې لري چې مهمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وړاندیز دی او په بدل کې طالبانو ضمانت کړی چې تروریستان به له افغان خاورې په بهر برید ونه کړي. د خبرونې په باور په طالبانو باندې په داسې یو وخت کې باور کول به یوه لویه تېروتنه وي ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې یوه د نه اعتماد وړ ژمنه کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه پوښتنه مطرح کړې چې له طالبانو سره ولې موافقه پر امریکا د بریدونو مخه نیسي. د ورځپاڼې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا موافقه او په بدل کې د طالبانو وعده چې افغانستان به په بهر د بریدونو لپاره ونه کارول شي له بریا پرته له جنګ د وتلو یوه لار ده. د مقالې لیکوال دا هم لیکلي امریکایي ځواکونه د همدې اندېښنې لپاره په افغانستان کې دي او طالبان یې له واک لرې کړل چې تروریستان دا ځای په نورو د برید لپاره ونه کاروي. خو دغه خبره له واقعیته ډېر په نظریاتو ولاړه ده. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د افغانستان په جګړه کې دوه لوري ښکیل دي، افغان حکومت او وسلوال طالبان. هغه څه چې اوس وخت د سوریې، عراق، لیبیا او یمن تر جګړې متفاوته دي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان کړکیچ تر نورو زیاتو جنګونو څو واره اسانه ده ځکه په ټولو جنګونو کې طالبان د حکومتي عسکرو پر ضد جنګیږي او په دې لانجو کې لویې سیالۍ کمې مطرح دي. نیویارک ټایمز په دې خط خپله مقاله پای ته رسولې چې طالبان د نړیوال تروریزم د مخنیوي په هوډ کولای شي له افغان حکومتي پوځیانو سره یو ځای شي او دا کار په افغانستان کې د لویدیز د بې پایه حضور په نسبت په ښه توګه د تروریستي بریدونو مخه نیولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې د وسلوالو طالبانو د یو مشهور قمندان په ګډون شپږ وسلوال وشل شوي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له نورو جزئیاتو سره.
د غزنی دولتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن مازدیګر شاوخوا درې نیمې بجې د یادې ولسوالۍ په جمال خیلو کلي کې دغه برید ترسره سوی دی چې د وسلوالو طالبانو د یو مشهور قمندان رفیع الله په ګډون شپږ تنه پکې وژل شوي دي. نوري زیاتوي رفیع الله په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤلیت پر غاړه درلود.
د جمعې ورځې مازدیګر شاوخوا درې نیمې بجې د قرباغ ولسوالۍ اړوند په جمال خیل سیمه کې د وسلوالو یو مشهور قمندان چې نظامي مسؤلیت د ولسوالۍ هم په غاړه درلود، د رفیع الله سهار په نامه، د خپلو پنځو کسانو سره د ائتلاف ځواکونو د ډرون الوتکې لخوا د عملیاتو په ترڅ کې په نښه شوي دي چې د قمندان رفیع الله سهار په ګډون شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. په دغه برید کې له نیکه مرغه چې ملکي کسانو ته تلفات نه دي اوښتي.
بل لور ته وسلوال طالبان هم د ناټو ځواکونو له لورې د بی پیلوټ الوتکو برید منی خو د وسلوالو له وژل کېدو څخه انکار کوي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل یاد الوتکو د ولسی خلکو پر دوو موټرو بمباري کړې ده چې په پیښه کې دواړه موټران له منځه تللي او په کې سپاره اووه تنه ملکیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په سویل ختیځ زون کې د ناټو ځواکونو قمندان د یو پلاوي په مشرۍ غزنی ته راغلی وو او د غزنی له محلي ادارې سره یې ژمنه کړې وه چې په دغه ولایت کې به د وسلوالو په وړاندې په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راولي.
خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثره لوی شهرونو کې مشهورونه د اف ام په 3.5 خبري شي. په دې خبری مجله کې وروسته ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو او همدارس د ژوند رنگونه پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د غزنی لوی اوسیدونکو سره شخې شو چې د غزنی د معرف په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل الجبیر ټینګار کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د مرګ دستور د هغه هیواد ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان نه ریور کړی. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د سعودي ولیعت د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې که خاشقچی سعودي عربستان ته ستون نه شي او د حکومت پر ضد له تبلیغ لاس وانخلي یوه مرمۍ به ترې جار کړي. جمال خاشقچی د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کاوه او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته یې کالمونه لیکل. دی بیا په سعودي د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې ووژل شو. جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کې
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل الجوبیر د جمعې په ورځ په امریکا کې خبريالان ته وویل چې شهزاده محمد بن سلمان د خاشقچی د قتل امر نه دی کړی، خو په دې تړاو د نیویارک ټایمز پاڼې پر رپورټ یې له تبصرې ډډه وکړه. الجوبیر وویل هغوی پوهیږي چې د خاشقچی د قتل لپاره عملیات په ریاد کې د چارواکو د موافقې پر اساس نه دي شوي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته په شخصي اسنادو پسې ورغلی وو او له هغه ځایه بې درکه شو. وروسته معلومه شوه چې د سعودي عربستان د استخباراتو یو شمېر مامورین د خاشقچی د قتل لپاره استانبول ته ورغلي وو او هغه یې وژلی دی. د یو شمېر سرچینو په حواله د خاشقچی جسد په قنصلګری کې ټوټې ټوټې شوی او له منځه تللی وو. د سعودي چارواکي وایي چې دا کار په ریاد کې مخصوصا د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د اجازې له مخې نه دی شوی. سعودي چارواکو یو شمېر کسان هم له دې پیښې سره د تړاو په ګمان نیولي دي. د خاشقچی نامزدي خدیجه چنګیز او د ترکیه چارواکي د خاشقچی جسد غواړي څو د هغه د قتل د شرایطو په اړه څېړنې وشي. خدیجه چنګیز چې خاشقچی غوښتل واده ورسره وکړي او د همدې لپاره استانبول ته تللی وو، دا خبرې په خپل کتاب کې کړي چې له خاشقچی سره د خپلې آشنایۍ خاطرې په کې لیکلې دي. دا کتاب په ترکی ژبه خپور شوی او پر روانو اونیو کې به په انګریزي او عربي ژبه هم خپور شي. ترکی چارواکی لا هم د خاشقچی د قتل پړه په چیړونو کې د سعودي له همکاري رضایت نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو د ملګرو ملتونو له سازمانه غوښتنه وکړه چې د خاشقچی د قتل پړه د تحقیقاتو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي مفتش چې په دې اړه د چیړونو مشري کوي ویلي چې خاشقچی د یو ظالمانه جنایت قرباني دی چې مخکې له مخکې د سعودي د دولتي چارواکو لخوا پلان شوی وو. د ملګرو ملتونو د ځانګړي مفتش د پنځشنبه په ورځ په رپورت کې ولیکل چې سعودي عربستان هڅه کوي چې د خاشقچی د قتل پړه د ترکیه د حکومت څیړنو ته په یوه نه یو ډول خنډ پیش کړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شئ. لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا لشکره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته چمتو شي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ټول افغانستان کې د دوی وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د ننګرهار د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د رهبری ډیر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، د په وینا 400 وسلوالې نیول شوي او د قوماندې ډیر مرکزونه یې له منځه تللي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو 80 بریالیو کاندیدانو ته چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کامیاب شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو لرې کړل. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د چیړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو چوکیو کار کول دندو لري کړی دی. په اوکراین کې د جمهور ریاست لپاره 44 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په دغه هیواد کې د جمهور ریاست ټاکنې د مارچ په 1 کې شي او د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلی سمیسونه ولولو، د ژوند رنګونه پروګرام ته مخه کوو.
نوم یې خالد احمد د الفت تخلص کوم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم، کندهار پوهنتون ژورنالیزم موځي وروستي کال محصل.
په ټوله کې د غزنی ولایت د معرف په برخه کې کومې عمده ستونزې شتون لري؟
عموم کې ستونزې خو ټول سته په ټول هیواد کې، د معرف په برخه کې، په نورو برخو کې، په خصوصا په غزنی ولایت کې عمده ستونزې ډېرې دي. د مرکزي دولت ډېر پام نه درته کړی. د غزنی په مرکز کې دومره ستونزې نشته، د نجونو مکتبونه شته، د الکانو مکتبونه شته، مګر په ولسوالیو کې، خصوصا زموږ ولسوالۍ ګیلان ولسوالۍ، په ګیلان سوالی کې د نجونو مکتب حقیقتاً وجود نه لري. او که دغه مکتب د الکانو مکتب سي ده، په غوي کې ډیر واک خصوصا طالبانو وي. دني مضامین سيد سي تدریس سي، خو ساينسي مضامین ته اولویت نه ورکوي سي. باید هغه تدریس سي او استادان داسې استادان نسته سي ټول لسانس په اصطلاح ټول داسې استادان، ځینی استادان دي لسانس وي، خو دوی بیا ځان ته یو بل نفر ټاکلی وي، هغه دوی پر ځای باندې استادی کوي، دوی پر بل کار باندې مصروف وي.
دا ستونزه البته د ولسوالیو مرکز ته انتقال شوی دی، چاروړی دی، مثلا ځوانانو مشرانو دغه بیان کړی دی کنه؟
ډیر ځل دا کار شوی دی. مشران دی ولسوالی خو داسې په کار نه سره ځکه د لځکاله، خو بیا هم کله ولسوالی سه څوک لاړ سي داسې بیا موږ دومره ډیر